په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبې په ورځ په عام محضر کې د یو کس د اعدامېدو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر د ویان جرمی لارنس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف ویب پاڼې پرون پنجشنبې خپور کړی، ویل شوي چې په عام محضر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلن یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سري ډول او د ژوند حق څخه له حق څخه په سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې چې افغانستان هم غړی دی خوندي شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې دا شورا له اعدامونو سره په هر ډول شرایطو کې مخالفه ده او د افغانستان له چارواکو غواړي چې هغه سمدستي ودروي. د طالبانو سره محکمې د تېرې چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې پر یوه کس چې نوم یې محمد ایاس اسد ښودلی، د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د ټولګټو وزارت د ترافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړ. دې وزارت نن جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دا لاره چې د واورې د اورېدو سختو توپانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله تېره شپه 8 بجې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه، نن سهار څه باندې 8 بجې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه او له دواړو لورو وسایط کولی شي پرې تګ راتګ وکړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت په خبره اوس د واوري اورېدل بند شوي دي، خو د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست کارکوونکي لا هم په واورینو سیمو کې د واورې پاکولو چارې مخته وړي. د وزارت له ټولو خلکو او موټر چلوونکو چې پر دې لاره تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره دي له دې لارې د تېرېدو په مهال ځانونه او وسایط په ژمنیو وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړي، له بشپړ احتیاط څخه د کار واخلي او هم د سالنګونو د مسؤلینو لارښوونو ته پاملرنه وکړي. د لبنان روغتیایي او ژغورنې چارواکو په وینا د بال بک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرایل په یو هوایي برید کې د دې مرکز د ژغورنې لږ تر لږه 12 کارکوونکي وژل شوي دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو د اسرایل په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د لبنان د بیړنیو چارو ادارې په یو بیان کې وویل چې ژغورونکو پرون پنجشنبې تر ماښام ناوخته پورې هڅه کوله چې خپل نور همکاران چې د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بندې راوباسي. په دغه برید کې د دغه مدني دفاعي چارو د مرکز د درې کارکوونکو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اسرائیل پاوز تر اوسه د دغه برید په اړه څرګندونې نه دي کړي. د لبنان روغتیا وزارت دغه برید غندلی او هغه د دې هیواد پر دولتي روغتیایي مرکز یو وحشانه برید بللی دی. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې تر دې برید مخکې د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق په لویدیز کې پر مزاو د دمشق په څنډه کې پر قدسیه سیمو لږ تر لږه 2 هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به سبا په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ استنېږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین په مهال ټرمپ ژمنه کړې وه چې په ټولو چینایي وارداتو به 60% تعرفه ولګوي. د روسیې د جنوبي سیمې کراسنودار چارواکي وایي چې اوکراین نن جمعه د دې سیمې پر مختلفو برخو د بې پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دې سیمې والي وینیامین کندراتیف پر ټلګرام چینل ولیکل چې د اوکراین په بریدونو کې د کرمسک او کراسنوارس منسک سیمې په نښه شوي دي چې د هغه په خبره له مالي زیان پرته یې چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د اسټراپ نوم ټلګرام چینل راپور ورکړ چې په برید کې د کرمسک هوایي اډه چې د ښار شمالي برخې ته نږدې پرته ده او روسي ځواکونه ورڅخه د اوکراین پر جنوبي برخې د بریدونو لپاره کار اخلي په نښه شوې ده. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د نولس کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن جمعه د پاکستان له نولس کلنې لوبډلې سره سیالي کوي. دغه سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب چې د اماراتو لوبډله هم پکې برخه لري نن سهار پیل شوې. د افغانستان لوبډلې توپوهنه وکړه او په ټولو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 306 منډې وکړه او د پاکستان لوبډلې لپاره د 308 منډو هدف وټاکه.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی
د آزادی پتسپوک در پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په ورستی ورځو کې د ناامنۍ پیژندنې نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو سره تاوتریخوالی نږدې دوه برابره ډیر شوی دی. د سازمان اندیشته شولې چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالی او ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشته په خپل راپور کې وایي یوازې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو په وړاندې د تاوتریخوالی 109 او د نیونو او توقيف 15 پته پیشي ثبت کړي دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږونکو ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه خبر کړي د هرات ولایت د شندنول سوالي په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د بریټ یادونه هم شوې ده. دغه سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بیلا بیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د وشلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې شوې، خو د روغتیا پالانو د تشتولو په پیښو کې 15% کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ډیری ډاکټران او کارکونکي د غیر اخلاقي تورونو د نارینه او ښځینه ډاکټرانو روغتیایي کارکونکو او ناروغانو د څنګه د نه جلا کولو له محرم پرته په سفر کولو له داعش ډلې سره د اړیکو او د غشن د مالی فساد جال او غلا په تور پښتل شوی نیول شوی او بندیان شوی دي. لبل خو په هیواد کې د ننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي رادیو ته د دغو مواردو په تایید سره ویلي لګنو محدودیتونو سره مخامخ دي او د کار قانوني ازادي ترې اخیستل شوی ده. په دې خبرونه کې بعد تیبي پرسودل پر هوغوستو خبري وکړو چې طالبانو د خپل سب شریعت پر اساس هغوی ته پیدا کړي او له دینی نظر به هم دا موضوع وشاربو. زموږ د دې خبرونه میلمانه دی ډاکټر فرید بزګر چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو سره د کار اوږده سابقه لري، همدارس ډاکټر ګلرخت ارمل چې په افغانستان کې په کار بوخته ده، د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی او همدارس د بریتانیا د کمبریج پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر نوروز حقمل. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت ترکو چې لمر سره تماس ونیسئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي. لمړی ډاکټر صاحب حقمل، په راپور کې مو اشاره وکړه دی راپور ته چې د نړیوالې مؤسسې په افغانستان کې له طبي پرسونل سره د طالبانو د چلند او سلوک په باب خبر کړی وو. ستاسو په نظر دا ډول اقدامات چې دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده څه تاثیر لري په ډاکټرانو، نرسانو او نورو طبي کارکونکو باندې؟
سلامونه نیکه هله تاسو ته جناب بزګر صاحب ته او نورو درنو ملمنو ته او اوریدونکو ته. موږ تاسو متاسفانه دغه قیدات چې اوس راغلي دي، د دې قیدات اثرات هم په 2000 کال کې 1995 کال نه شپږ نوي کال نه تر 2001 کال پورې په کوم وخت کې چې طالبان په قدرت کې وو په همدغه اندازه قیدات په هغه وخت کې مو او نتیجه مو ولیدله. پا په روغتیایي سیستم ډیر زیات منفي تاثیرات کوي. یو منفي تاثیرات پیدا ده چې استفاده د سی خدماتو څخه ډیر متاثره شوې ده، اوس هم متاثره شوې ده او په هغه وخت کې هم زیات متاثره شوې. نتیجه مو په 15 کلو کې ولیدله چې د افغانستان روغتیایي شاخصونه په ټوله نړۍ کې د ضعیف وضعیت کې قرار درلود. یعنی په دې معنی چې د میندو د مړینې کچه ډیره ټیټه شوې، ډیره لوړه شوې وه. 1400 میندې په 100,000 ولادتونو کې په 1 کال کې له منځه تللی چې ډیر زیات لوړ رقم دو. همداسې ماشومان د 15 کلونه چې کم وو، تقریبا 250 په هر 1000 ماشومانو کې د 15 کلو سره ژوند له لاسه ورکو. او همداسې په مجموع کې وسط عمر هم ډیر کم شوی وو. تبرکلوز تقریبا په 1 کال کې 60,000 انسانانو خپل د تبرکلوز له کبله چې قطعي وقایې او د تداوی وړ د ژوند له لاسه ورکو. په مجموع کې روغتیایي سیستم ډیر زیات متضرر شوی او متاسفانه موږ او تاسې او دغه خلک چې اوس په قدرت کې دي، دوی د هغو اشتباهاتو نه چې دوی 40 کاله مخکې تکرارول یا 15 کاله مخکې، هغو ته بیا مو اوس تکرارو. او نتیجه به متاسفانه دایي چې هغه روغتیایي سیستم چې تیرو 40 کلو کې یو اندازه په پښو درېدلی وو او که حتی نړیوال مالي کومکونه کم هم نه کي، بشري قوه ډیر زیات رول لري. د ناروغانو راتګ روغتیایي سیستم ته، د روغتیایي سیستم په تقویه باندې ډیر زیات رول لري. که چېرته کلي او بنډو کې هغه مریضان چلته دي، هغوی په منظم ډول سره روغتیایي سیستم ته مراجعه ونه کي، هر څومره زیات امکانات نړیوال د روغتیاحت په برخه کې مرسته د افغانانو سره مرسته وکړي، بیا به متاسفانه زموږ روغتیایي سیستم متاسفانه په هغه حالاتو کې چې 15 کاله مخکې وو په هغه خطه به روان یو.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب حقمل. ډاکټر صاحب بزګر، ځینو ډاکټرانو مشتویلی دي چې دوی ته ویل شوي دي چې مثلا نارینه ډاکټر دی، ښځینه ناروغي د وینې فشار نه ګوري، معاینه کوي دی نه، که دا ډول فشارونه وي، دا ډول قیودات وي، آیا موږ کافي شمیر ښځینه ډاکټرانې او طبي پرسونل لرو چې یوازې د ښځو خدمت وکړي؟
ټولو ته، خاص ډول ډاکټر صاحب اکمل ته، څومره چې په سی پرسونل باندې سی کارکوونکو باندې فشار ډېریږي، په ماغه اندازه باندې دوی روح هم فکرن په خپل دندې باندې تمرکز نشي کولی. هغه که نر وي که ښځه وي، په دواړو باندې. نو که چېرته موږ دا قیودا چې تاسې ذکر کړل په سی پرسونل باندې دا کوو چې ښځه سړی ښځه نشي معاینه کولی او نور، نو دا به د دې باعث شي چې دغه قشر چې مخکې د مخکې نه متضرر دی، نور به متضرر شي، هغې ته به سی خدمات په پوره کافي اندازه باندې وړاندې نه کړلی شي د دغه قیوداتو له کبله. له بده مرغه ډېر ډاکټران سی پرسونل افغانستان پرېښی دی، هغه یو کم شمېر چې پاتې دی هغه د نورو قیوداتو له کبله وظیفه نه شي اجرا کولی، هغه ډېره کمه فیصدي چې دغه ټول افغانستان ته رسیدګي نه شي کولی. نو دا د دې باعث کېږي چې هغه سی خدمات چې اړتیا ورته دغه په ښه ډول باندې دغه نه کړی شي وړاندې نشي دی ښځو ته. او په طب کې سړی که ښځه دا دواړه حق لري چې دواړه جنسونه ښځه او نر معاینه کولی شي. نو دغه یو غیر منطقي قیوده دی چې په دوی باندې لګېږي. د رحمان بابا شعر دی، کردو ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي، هغه دې مه کړه چې خوکې به دلاړ شي. نو په خپله د دوی مریضان دا څوک چې دغه ممانعت وضع کوي، دوی ښځې مور خور لور اړتیا لري. نو که چېرته دا قیودات خو به دوام وي، نو هغوی د دوی اولاد هم متضرر کیږي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب بزګر کور ودان. اوس به ورشو ډاکټر ګلرخ ارمل ته چې په افغانستان کې اوسي او په کار هم بوخته ده. په دې راپور کې چې موږ په خبرې کو یادونه شوې ده چې طالبان له طبي پرسونل سره که ډاکټران دي که نرسان دي که قابلیت دي له هغوی سره ځیګ او خشن برخورد کوي. ستاسو خپله تجربه څنګه ده؟ څه وایي؟
سلام تاسو ته ډیر مننه. سلامونه تاسو ته د تایوان ته ځان اوریدم کړه.
سلام تاسو
څنګه چې تاسو ویلای چې د کار کاونسلر خشن چلند کوي، طبعا په دې درې کلو کې ډېر تغییرات راغلی ده، خو مګر یوه خبره باید مونږ په ډېر واضح توګه ووایو چې مونږ چې کله په شرخانو کار کوو دا اوس فعلا خو مونږ کمبود د ډاکترانو باندې مواجه یاسو، ولې چې مونږ ډاکټر صاحبان زیاتره تللي دي بهر له افغانستانه، ډېر کم تعداد دلته پاتې دي او په شرخانو کې مونږ ډېر زیات مواجه یاسو په کمبوداتو باندې. او کوم ډاکتران چې پاتې دي مونږ سره ته خشن چلند کېږي یا خراب چلند کېږي، دا په دغه برخه کې ده چې مونږ نارینه ډاکټر صاحبان ته اړتیا لرو چې ځینې پروسیجرو کې چې مونږ مرستې ته اړتیا لرو باید ډاکټر صاحبان له مونږ سره مرسته وکړي. نارینه ډاکتران مونږ دغه اجازه نه لرو چې مونږ ډاکټر صاحبان راولو کله چې ډاکټر صاحبان له دغه لحاظه مونږ ته ممانعت نه اجازه کوي یا خشن چلند کوي چې د محرم نه ده ولې چې نارینه ده چې زینت له نه باید راسي، له دغه لحاظه مونږ په تکلیف یاستو. نو کچیرې څنګه چې ډاکټر صاحبان وویل مونږ مریض حالت خراب ده او مونږ نه ډاکټر صاحب اړتیا لرو چې مونږ سره مرسته وکړي، هغه مریض مونږ نور لا هم زیانمن کیږي. په دغه اړه کې مونږ چې نه تقاضا کوو او هیله کوو چې مونږ سره مرسته وکړي او دغه بندیز چې لګولې دي دغه بندیز له منځه یوسي. ډاکټر خو طبعا که ښځینه وي یا نارینه وي ډاکټر محرم ده، کنارینه وی ستینه هم کولای شي چې معاینات وکړي ورڅخه. اوس موږ زیاتره ډاکټر صاحبان لرو چې دا تلویزیونی بخش تلویزیونی معاینات موږ نارینه ډاکټر صاحبان هم کوي، موږ اوس موږ ښځینه ډاکټران کارو ته ورو مړه نارینه ډاکټران تم تل نه سي چې کړو چیرې دغه موږ ته ممانعتونه ډېر زیات جوړيږي. نو هیله مند یم چې دغه ممانعتونه له خیر زړه سره له منځه لاړ شي.
ډیر مننه، سلامت اوسې. کورودن اوس به ورشو مولانا صاحب عبدالصبور عباسی د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی تاسو ته مرکلی ویم. مولانا صاحب مختر دي چې په روغتون یا کلینیک کې له نرس یا ډاکټر سره د محرم د موجودیت په اړتیا یا نه اړتیا خبرې وکړو، په اسلام کې د محرم مسله څنګه ده او آیا د صدر اسلام شرایط او اوسنی شرایط مقایسه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته دوستان ته تاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
د کوم چې د احادیثو متون دي، احادیثو کې کوم خبر راغلی نو هغه خدا د چې یو خزه به سفر نه کوي، بعضو کې درې ورځې راغلي، بعضو کې دوه راغلي، بعضو کې یو هم راغلي، خو زموږ مذهب کې دا درې ورځې دي. سفر به نه کوي درې ورځې، مګر دا چې محرم به ورسره ای هغه کې بس شته دی که بل کرته ما ته نمبر راکړه بیا خبره وکړو. خو او دا چې اوس هغه محرم خبره چې کړي وګت سفر کې کړي، نو دا سفر چې اوس سړی دا کور نه راوځي کلینیک ته ځي یا د کلینیک نه ځي مارکیټ کې څه شی اخلي یا مړي ژوندي ته ځي یا هغه ته ځي، دا خو سفر نه دی بیخي، نه دې باندې د سفر اطلاق کیږي. نو زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم بنیاد باندې دا کار کېږي، دا لکان چې ولاړ دي د احتساب دا خلک یا دا څنګه چې په مسله نه دي پوهې، یا نه پوهېږم چې کوم ځای نه دا اغوستل کېږي. سفر بل شی دی او کور کلي ته یو ځای ته تله راتله دا خو بل شی دی، دا خو عمومي انساني تعاملات دي. یو ښځه به اړ کېږي ډاکټر ته بځي، یو ښځه به ډاکټرې کلینیک ته بځي، بله ښځه به مکتب کې معلمې خپل هغه مکتب ته بځي. نو دې ټولو کې چې هر چا سره محرم وي، نو بیا خو چې یو ښځه چېرته معموره وي یو به ورسره همداسې پالتو مشر ګرځي، نو دا خو نه شریعت کې مونږ ته خو معلوم نه دي، نو احادیثو کې مراته نه دي معلوم او د فقه په دې کتابونو کې مراته نه دي معلوم چې دا حکم لکه کوم حساب باندې په دې طریقه باندې تنفیذیږي. بعضې وخت کې خو د سړي یقین نه راځي بیخي چې داسې به کیږي. والله عالم او دا خویندې دا ګیلې یا دا خبرې کوي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. مولانا صاحب عباسی. ډاکټر صاحب حقمل، مولانا صاحب اشاره وکړه چې که هر ښځه کار کوي د محرم په خاطر باید یو بل څوک هم ورسره وي، او هغې ته هم باید یو اداره یا حکومت معاش ورکړي. ځینو نړیوالو مؤسسو هم دا شکایت کړی دی، ویلي دي چې د دوی کارونه چې له ستونزو سره مخامخ شوي دي، یو علت همدا دی چې که دوی په یوه روغتون یا یوه کلینیک کې یوه ښځه ګماري او معاش ورکوي، مجبوره دي چې د هغې محرم هم هلته استخدام کړي، همداسې معاش ورکړي، ځکه چې له محرمه پرته هغې ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. څه فکر کوي چې دا ډول کارونه به څه تاثیر وکړي په دغه مرستو باندې چې له افغانستان سره د طب په برخه کې کېږي، د روغتیا په برخه کې کېږي، او په عین حال کې مخکې اشاره وشوه چې ډېر ډاکټران وتلي دي، او دا به نور هم تشویق نه کړي چې له هېواده ووځي؟
د ما په نظر درې منفي تاثیرات په درېو مختلفو څانګو کې کولای شي. یو دا ده چې موږ او بزګر صاحب د وخت کې په دې موسساتو کې هم کار کړی دی، چې روغتیایي خدماتو د ارزی په برخه کې به پروپوزلونه ډونرانو ته ورکول. د افغانستان تقریبا اوس حالت کې 90% بودیجه د روغتیایي سیستم خارجان ورکوي، ملل متحد ورکوي، نور موسسات ورکوي. یو ټیم د افغانستان د دغه موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، راتلونکي هفته کې برطانیې ته روان دي، د برطانیې د حکومت سره خبرې کوي. زه فکر کوم چې هغه موسسات هم چې شکایتونه لکه په جنیو کې زیات شوي دي، په نورو دبلیو شو یو راپور خپور کړی دی، د دو نتیجه دا کېدلی شي چې متاسفانه یو تعداد روغتیایي مرکزونه وتړل شي، ځکه د روغتیایي سیستم دپاره بودیجه چې ورکوي هغه د روغتیایي سیستم یو مشخص مقدار ده، چې هغوی کې هغه پرسونل چې مسلکي دي د هغوی معاشونه شاملېدلی شي. د محرم په نامه ظرفیت هلته نشته. بل تاسو ګورئ چې په نړۍ کې اقتصادي بحران ده، د کرونا نه وروسته اوسه پورې حالت ډیر په مثبت خواته نه ده روان، منفي خواته روان دی. یعنی په مجموع کې د روغتیایي سیستم بودیجه په نورو هیوادونو کې، په کمو پرمختللو هیوادونو کې هم کمه شوې ده، افریقایي هیوادونو کې هم. زه په یو پروژه کې دخیل یم هلته هم چې ګورم کمه شوې ده. نو یو خوانه چې موږ تاسو وګورو چې بودیجه کمیږي، بل مؤثریت د موجوده چارواکو خو روغتیایي سیستم ته دومره غټې ستونزې پیدا کړې دي. دا اوس موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، د دوی لپاره یوازینۍ لاره د کم بودیجې د پواسطه سره چې دوی روغتیایي خدمات ته دوام ورکړي دا ده چې مؤثریت یې لوړ کړي. مؤثریت لوړ دا معنی چې حتی بعض جایې کې پرسونل کم کړي، بعض جایې کې چې نور مصارف یې هغه څنګه راکم کړي. ولې دغه ستونزې چې موجوده حاکمانو په افغانستان کې جوړې کړې دي، دا به د موسساتو لپاره ډېره ستونزمنه وي چې په دې محدودو په ډېر محدود کم بودیجه سره دوی روغتیایي سیستم مراکز او د سی خدمات د ارزه کولو ته دوام ورکړي، ځکه هیڅ امکان نه لري چې په بودیجه کم وي. یا دا کېدلی شي چې هلته باید د دوا مقدار کم شي، د دوا په مقابل کې یو تعداد یا مقدار نور، حتی د مریض د ناروغانو د دوایي دپاره یا د ډوډۍ مصارف دپاره، یا چې کله بستر کېږي د هغوی دپاره، یا د امبولانس خدماتو دپاره، نو د هغوی نه که چېرته دوی راخلي او دلته بیرته د محرم په نامو باندې استفاده کوي، فکر کوم دا به د روغتیایي سیستم د ډېر غټو ستونزو سره مخ کی. لکه څنګه چې مولوی صاحب اشاره وکړله، دلته یو پروفیسر ده په اسلامي څانګه کې، اکسفورد پوهنتون کې تخصص هغه ډاکټر کوي. هغه بل ورځ ما نه پوښتنه وکړله، وایي د امکان شته چې زه یو چانس پیدا کړم افغانستان ته، او د افغانستان د حاکم نظام ته د اسلام په باره کې لکه یو څه پریزنټیشن ورکمه. ورته وایم چې په ښځو کې د تعلیم څومره حق ده، په ښځو کې هغه د کار کولو څومره حق ده. زه هم خپله داسې ناتوانه پات سولم د دې پروفیسر په مقابل کې چې اوس که افغانستان کې علما تو ګورې، موږ تاسو فکر کوم په تیر یو کال کې 15,000 علما ته پی ایچ ډی ورکړي، دکتورای ورکړي ده. او دلته د باندې خلک فکر کوي چې د افغانستان حاکمان د اسلام د باز اصول سره کېدای شي ناشنا برخورد وکړي، لکه مولوی صاحب چې اشاره ورته کړله. او دریم څنګه چې موږ تاسو ګورو، په تیرو دریو کلو کې زخت ډیر مسلکي کادرونه، تعداد مختلف ارقام کې په مختلف منابعو کې مختلف ارقام ذکر شوی دی، 8 میلیونه چې یادی، یعنی چې په هر مقدار سره تللی دي. موږ چې خپل هغه دوستانم چې پیژندل اوس چې کله کله زه یو ملک نه یا بل ملک ته زه مسافر کوم اکثرا په کانفرنسو کې ګورم چې پښتنه تر کومه وای ولا موږ خو یا اوس راوتلی یا درې کاله مخکې او نور ملګري هم پر راوتلو دي موږ سره ډاکتران زیات تماس نشي ډیر زیات تماس نشي پنتون استادان تماس نشي چې موږ څنګه وکړلای شو چې موږ هم یا د تحصیل په بانا یا په بله بانا لاړ شو ځکه ماشومان هم د تحصیل نه هم پاتې شول زده کړو نه هم خوستن د نجونو او د تحصیل په برخه کې او اوس چې د کار لپاره څومره قیدات ورته وسه کېدای شي یو مرحلې ته ورسیږي چې د موجوده نظام عمر څومره چې قیدات دوی زیات کړي هم عمر راکم شي ځکه د نړیوالو سره به ډېره مشکله وي چې دوی د نړیوالو سره په دې سفر کې یو ځای لاړ شي او که یو هیواد په ټوله نړۍ کې د ټولو نړیوالو سره نشي کولای چې یو ځای لاړ شي او بودیجه یې 90% په خارجي کومکونو ولاړوي قیدات دوی نور وځ کوي د نړیوالو سره همکاري ته آماده نه یا همغږي ته آماده نه فکر کوم دا به ډېرې زیاتې غټې ستونزې نه تنها په روغتیایي سیستم کې بلکې د هیواد په مختلفو نورو څانګو کې چې مسلکي اشخاص پکې کار کوي د هغوی لپاره به ډېرې ستونزې پیدا کړي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب. بزګر په همدغه موضوع کې چې موږ خبرې کوو یعنې د طب په برخه کې ځینې وایي چې ډاکټران طالبان په دې برخه کې نسبتا ډیر نرم چلن لري نرم دریز لري مثلا اجازه ورکړي چې نجونی قابلیت شي نرسان شي په دې برخه کې زده کړی وکړي لیکن په نورو برخو کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړي. تاسو دا مسله څنګه غنئ چې واقعا دوی د ټپ په برخه کې نجونو ته یو څه بل نرم دریزه کار اخلي؟
و د زین مجبوریتونو لپاره دا فکر کوم دوی ضرورت لري ټولنه اړتیا لري نو دا غو د مخه ممکن دوی زین برخه ته لکتا شي ورته اشاره وکړه دا ته دا نرسانو ته روغتیا پالانو ته ډاکټرانو ته یا نورو ته سی کار کوم ته د ضرورت په بنا باندې اجازه د تعلیم اجازه ورکړي خو زه دقیق معلومات نه لرم چې هغه فکر کوم په زین ولایتو کې شته په زین ولایت کې نشته دي کایي خزه که په دغه برخه کې تعلیم کولای شي نو ول بنور برخه کې نه کولای شي د خپل یو سوال ده نو چې وو برخه کې نو ول بل برخه کې نه ده که ټولنه ټول ورکونه ته انجینر ته ضرورت لري پولیس کې ضرورت لري په نور ټول برخه کې خزه څنګه چې سړی دی اخشن خزه ضرورت لري
لیکن بازګر صاحب بیا د اجازه نور کې چې ټب ولولي او دا فکرم بیا سبا نشته چې بیا بل ورځ چې استادان نه وي هم دغه نرس او قابله به بیا څوک روسی لکه چې دا هم وقتی کار دی د سرپرست حکومت دی
دا مختل چې وای ما دغه شي دغه طبقه چې دوی ټنکې دوی په عادي حالت باندې نه دی رسیدلی ما تعلیمات نه لري چې دوی بل چاته بل خځه ته پراتلو راتلونکي لپاره یو څه پلان ولري هغه ټنک کولای شي نو دا کسان چې اوس دی یا ډاکټران چې دی اوس دا ډاکټر صاحب چې مخکې خبره وکړه دا خو دوه کاله درې کاله پنځه کاله لس کاله نور فعالیت کولای شي نو دغه نورو سره بیت کیږي بیا به بخي خزه ډاکټر نه یي خزه نرس نه یي خزه واکسیناتور نه یي یا بل څه یي نو دا ټولنې ضرورت دی څنګه چې موږ ټولنه باندې کې دات وځ کو ټولنې په خپل باندې کې دات وځ کو هغه نه دغه واټیا در کیږي مما کې ورته اشاره وشول شي وسم فکر کوم دا ټول قصدي اعمال دي هغه څوک چې تل میته قشې پاتې دي په یو شکل نه شکل وته لري چې هغه په دا فشارونو قبل وطن پری دي یا وظیفه پری دي نو دا به یو غټ بشري ناورین ټولنه کې رامنځته کی ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړه چې د لیش نړیوالو سره نه همغږي کېدل قبل دوی عمر لاندې خو بل خبردار په خپل ټولنه کې ممکن دوی ځان خپل دښمن پیدا کړي خپل ټولنه د خپل ضرورت او د مخې ضرورت لري وای چې ټنشن په جنگ شي نو کې دوی خپل ځان د پاره یو د عمر د لنډولو د پاره یو
چاره لټې شي څنګه خپل عمر لاندې. بله ډېر زیات مننه کور ودان ډاکټر صاحب. ارمل په راپور کې یادونه شوې و چې په ځینو مواردو کې ډاکټرانو نرسانو قابلیت یا نور وحل شوی هم دي. آیا تاسو هم د حکومت پیښه لیدلې ده او زمنن دغه سختۍ دغه قیودات او محدودیتونه د چاله خوا کې شي د ټولو طالبانو له خوا کې یوازې د امر بالمعروف د ادارې له خوا
دغه کومه پیښه چې تاسو ویل چې نسخه او قبل از وصل تیوی لدینه زه دقیقا معلومات نلرم او دقیق راپور هم نلرم فکر نکوم چې د دې حد پورې داسې چلند وي البته زما خپل فکر ولی چې زه دقیق خبر نه یم خو هغه کوم تن چلند چې کیږي یا لکه خشن چلند چې کیږي اما هم د امر بالمعروف قانون سری دی غوی له خوانه دی نور د عام خلک او یا د پولیس په څنګه چې زه مختلف بیرون و زما یا کڅوړتي زما ولتي په زما د دې له خوانه د سکوم خشن چلند یا ماما دغه د امر بالمعروف کړه چې بیرون راوځو او یا د محرم پوښتنه وکړي یا هم په کوم ځای کې چې برابر سي محرم دې نشته د سره چې کوم چیز ته ځي چا سره دې
بله ډیره مننه سلامت اوسې خبرې مو ختم شوې خو خیر ور بشو مولانا صاحب عباسی ته مولانا صاحب د ډاکټر یا طبيب په اړه خو مشاوریدلې چې هر چاته محرم دی کله چې د مالجی او تدایوي خبروي ویل کیږي چې ناروا خواړه هم بیا جایز دي دا خبره څنګه ده
او دا خبره صحیح ده یو هغه اساسي قواعد نو خو په خپل ځای محرم معلوم دي غیر محرم معلوم دي حلال معلوم دي حرام معلوم دي او مثلا یو شی الله پاک حرام کړی دی او چې الته حلال نشته سره په د زکی سار دی چې الته حلال شیخ خپل نه لري او نه سوکشته چې هغه نه سوال وکي غدایي وکي چورته وي او مړی روړی راکا نو کاغه تار شه پلاس راځي د خپل حیات د بچ کولو لپاره هغه ته بقدر ضرورت خوړل دغه روا دی او ډاکټر هم دا مسله ساتر او هغه دا محرم دا شان خو په شرط معلوم دي او چې اوس یو مریض دی هغه مشکل لري ضرورت لري حاجت لري نو دا هغه د حیات د بچ کولو لپاره یا دا هغه د مرض د تداوی لپاره نو ډاکټر کوم محرم دی کوم پردای دی خو هغه ته یو ځای خودل یا کسونه خطرناک نه چي الته بیماری هغه کې سہارت نشته شرط چې دا گنجائش ورکړي
لیکن دوی وایي چې دا خو نو شاید د ضرورت په وخت کې داسي بي لیکن کله ضرورت نه بیا نو باید نه وي دوی مثلا وایي چې شزینه ډاکټرانه نشته نرسانه نشته نو خزیدي یوازې خزینه ډاکټرانو نرسانو ته مراجعه کوي او غوي د بیل ووسی دا دلیل څنګه دی
نہ دا دلیل خو دا خو زمونږ د افغانستان خلک یا بل ملک خلک ټول دا خوخی چې خپل زنانه یا خزینه ډاکټر ته ویش خو یو ځکه به خزینه ډاکټر ای خدغه مرز دغه مرز د تخصص هغه مرز باندې خپویدل خو معالجه کول هغه بنشي کوي لکه ضرورت به چې سړی ته وخی نو سړی ته بیا په دې صورت کې روجو کوي شي مراجعه کوي شي زمونږ د افغانستان خلکو د خلک دي چې خزینه ډاکټر پیدا کیږي او علاج معالجه کوي شي او څه مسله نه خلک دې ته ډیره ترجیح ورکړي
اما چی وی ډاکټر صاحب حقمل آیا ستاسو په نظر دا ممکنه ده د افغانستان غونی ټولنې کې چې د خزو لپاره یوازې خزي ډاکټران یو نور طبي پرسونل وي او بل د وسایلو مسله ده چې وسایل خو طبي وسایل خو ډیر قیمته دي او موږ فکر کوم چې په اکثر روغتونونو کې لا هم کافي وسایل او تجهیزات نه لرو که څنګه
ډیره مهمه موضوع مولوی صاحب هم ورته اشاره وکړه اصلا یو تعداد دغه خلک چې په حکومت کې دي دوی دومره غټ خدمت په تیر شلو کلو کې کړی دی تعداد ولایتو لپاره چې دیغو په نتیجه کې د ولایتونو د ډیر غټ ستونزو سره مخ دي مثال نه زه در وسل در کولای سم په زابل کې موږ یو متخصص نه لرو ټول زابل کې په اورزګان کې نه لرو په پکتیکا کې یو متخصص لرو څومره چې د تیرو شلو کلو په جریان کې د ولایتونو امنیت ستونزو سره مخ وو هلته موږ تاسو ډیر زیات د ښځینه د زنانه او مسلکي پرسونل د قلت سره مخ وو د کمبود سره مخ وو ولې یو تعداد ولایتونه دي لکه نور پروان کاپیسا پنجشیر یا داسې نور ولایتونه په بامیان حتی دایکنډي په دغو ولایتونو کې سړی فکر وکړو کې هلته اقلا یو دیرش فیصده یا 15% خدمات کېدلی شي چې د په زنانه او دپاره د زنانه په طریقه سره ارزه خدمات وشي ولې دلته دغو ولایتونه دوی ډیر نه پوهېږم چې کله کله فرمان راځي فرمان د دغو شرایطو سره ډیر صدق نه کوي دا بعضې خلک چې وایي کېدی شي بعضې کارونه قصدي د ګاونډي هیوادونو په مشوره یا هر شکل د اشکال چورتای په مداخله وشي ځکه دغه فرمان چې راځي دا د افغانستان په شرایطو کې قابل تطبیق نه ده ته په ټول زابل او روزګان کې ته دوه ډاکټر نه لري او بیا د دوی نه خو هیله کوي چې دغه خدمات چې ښځو ته وړاندې کوي دا باید د ښځینه او ډاکټر په سره د ښځینه ډاکټر له کوم ځای ورته راشي او اوس تیم پانتون دروازه تړلې ده د مکتب دروازه دې تړلې ده زه نه فکر نه کوم چې اوسنی نظام خلک اکثرا یا دادی چې د افغانستان د شرایطو نه ښه معلومات نه لري او یا دادی چې خپله بیچارهګان ناتوانه دي داسې مشورې ورکول کیږي چې هغه د دوی عمر کموي او هغه په جامعه کې د دوی ستونزې نور هم زیاتوي موږ یو وخت فکر کوو درې کاله مخکې داسې فکر کوو چې د طالبانو راتک کیدای سي په یو شکل د اشکالو باندې یو فرصت دي د دې ته چې جګړې ودرول شولې او بیرته به په انکشاف او پرمختګ او د خلکو عادي ژوند په شروع کېدو کې مرسته وکړي باوجود دې چې یو تعداد موږ کېدای شي ډېر د طالبانو د افکارو سره له پخوانه هم ډېر جوړ نه وو ولې اوس چې فکر کوو دوی نه غواړي حتی چې دوی خپله په قدرت کې پاتې شي دغه ستونزې چې اوس هره برخه کې چې تاسو کې وګورئ د ښځو د حقوقو برخه کې وګورئ د تحصیل په برخه کې وګورئ د افغانانو د وتلو په برخه کې حتی د زابل او روزګان هم دلته چې نجونې راغلي دي برطانیې ته د تحصیل دپاره سکالرشپ نه اخیستي وو یو ډېرې محدودې بېچاره کابل کې به درس ویلی هغوی اوس بېرته هیڅوک نه ځي د هغې جنه کوشش کوي چې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوس ساته آنلاین درسونه وایي کوشش کوي چې څنګه د هیواد نه اوسي تاسو ولیدله چې څومره دوبۍ ته قطر ته عربي ملکونو ته پاکستان ته د دنیا داسې برخه نشته چې افغانان بیچارهګان هلته په ډیر بد حالات کې نه وي ورغلي په دغو تیرو دریو کلو کې نو چې خبره را خلاصه کړو د طالبانو اوسني اکثرا فرمانونه چې د قیداتو د خصوصا د زنانه او د طبقو سره څومره قیدات دوی وضع کوي کار کومه د دوی خپې د دوی عمر لنډوي د دوی رابطه د دنیا سره زیاتی د دوی فاصله زیاتی د دوی فاصله خپل د هوادوالو ترمنځ زیاتی یو مرحله کې کېدای شي د سراسي چې خلک راځي چې ورته چې بس د نور که حتی نړیواله مداخله ونه کې فکر کومه د خلکو نه لکه څنګه چې بزګر صاحب اشاره وکړه چې په تنګ راغی په جنگ راغی یعنی خلک زه متاسفانه ښه خبره نه ده چې داسې نه امید کوونکې خبرې خلکو سره سړی شریکې کې هوادوالو سره نو خلک ډیر نا امیده شوی دي که محصل سره موږ خبره کوم نا امیده ده که ډاکټر سره خبرې کوم نا امیده ده هغه خلک چې تیرو دریو کلونو کې حتی د طالبانو سره په ویلو کې ډیر هم فکر وو هغوی اوس بشرګان کوشش کوي چې تعلیم یافته دي چې څنګه وکړلی شي دا مولوی صاحب زه فکر کوم مولوی صاحب هم په افغانستان کې نه وي مولوی صاحب د شوالم د شي موږ به په موټر کې مسپارو مولوی صاحب چې چیرته هم دیدم خبرې مو اوریدلې په افغانستان کې کوشش به کوو چې د دوی هغه د علمي خبرو نه موږ څنګه ګټه واخلو په مساجدو کې به چې دوی تفسیر کوو په سلهاو په زرهاو خلک به کله کله ورته راټولېدل نو اوس مولوی صاحب هم نشي کولای چې هیواد ته لاړ شي نور د چې علما هم تاسو وګورئ ډېر علما او هیواد پرېښوده فکر کوم حالت ډېر بحراني حالت ته روان یو موږ تاسو چېرته دا خلک لږ د افغانستان شرایطو ته ونه ګوري د خلکو خبرې ونه اوري تنها د ګاونډیانو خبرې واوري متاسفانه حالت د نور هم ډېر زیات خراب شي چې بیا به حتی د دوی پیدا کېدل به هم سخت وي چې په آخر کې زه تاسو ته یو کوچنی مثال ووایم په 2001 کال کې کله چې طالبان له کابل وتله زه محصل وم یو څوک مې چې درې ورځې مخکې په هغه کې لیده په کابل طبي پوهنتون کې لیده هغه ته به موږ مولوی صاحب ویلې کله به ټوکه راسره وکړله وایي ګوره ما مدرسه ویلې ده ما پوهنتون نه دی ویلې ما ته به پوهنتوني نه وایي دوه ورځې بعد چې حکومت بدل شو دی په کابل پوهنتون ته راغلی و بشاره په کول سر کړی وو ما چې مولوی صاحب ورته وویلې داسې راته وکتل وایي ولې استاد نه راته وایه نو بس هم هغه دوه ورځې درې ورځې کې بشارهګان د دوی هم دې حالت ته مجبور پورا سوله زه فکر کوم دوی باید خپل ځان سره فکر وکړي د خپل آینده لپاره که غواړي چې د افغانستان خلک هم آرام ژوند وکړي دوی هم په قدرت کې پاتې شي یوازینی لار یې دا ده چې د افغانستان د شرایطو په نظر کې نیولو سره داسې شرایط وضع کړي چې خلک وکړی شي چې په هغې کې آرام ژوند وکړي د انکشاف خاطر موږ تاسو نور حرکت وکړو او د ګاونډیانو د ګاونډیانو هیوادونو ته نور د مهاجرت ته ډېر زیات مجبوره نه شو.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب حقبل. ډاکټر صاحب بزګر مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي او ډیر ډاکټران ووزي هغه وخت هم افغانستان د ډاکټرانو کمبود درلود، څه فکر کوئ چې په دې تیرو درو کلونو کې به څومره ډاکټران له افغانستانه وتلي وي؟
رښتیا هم ګرچې په تیرو شلو کلونو کې جمهوریت وخت کې ډېر ډاکټران ته سی پرسنل نور فارغین یې درلودل ټولنو مختلفو برخو کې، خو په هغه وخت کې هم د ښځو ښځینه سی پرسنل ستونزې په ځینو ولایتو کې په پکتیا کې پکتیکا کې خوست کې فکر کوم یوازې یو متخصص د نسایي ولادي متخصص یې کار کوي. په نور ولایتونو کې په هغه چې جګړې پکې وې په زیاتو ولایتونو کې نه وو طبي ډاکټران یا ښځې ډاکټران نه وې، نو هغه وخت کې د ښځو قلت احساسېده په ځینو ځایونو کې. فعلا شرایط برعکس چې هغه پخوانی دغه شوي د ډاکټران کومې چې وو هغه تللي دي، نو اوس دغه دقیقه فیصدی نشم ویل خو ډیر زیات ډاکټران څه چې ما پیژندل څه چې موږ سره په تماس کې وو اکثریت یې تللي دي او نور هم لاره ګودر لټوي چې څنګه دغه ځای نه ودی د هیواد نه. مخکې د ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې کېدای شي یو علت د ګورن ملکي چې په خاص دم غواړي چې د علمي سي تعلیم یافته قشر د افغانستان ووځي، خو په سي برخه کې فکر کوم یې دا د تعویض لیکونکو ملایانو او هغوی چې ته څاکتو دغه ورکوي وی فکر کوم غیر مستقیم په دې پروسه کې انوال دی یا شریک دی، هغه غواړي چې په دغه شکل باندې په خوځ باندې فشار راوړي د سي خدمات ته خلک لاسرسي پیدا نه کړي ور نشي او د دوی ته مراجعه ډېر شي چې دوی د تعویز څخه لیکلو او نورو دم دوا ته د قبل خپل عاید لول شي. نو زما په نظر باندې داسه دقیق نشم ویل چې نو اوس د پیرو مورید کیسې ډېرې زیات دي، نو یو علت هم دغه کېدلی شي چې په هغه خلک په طالبانو کې ډېر زیات رسوخ لري، نو یو علت ممکن هم دغه وي چې خلک بیرته پیرو مورید او د تعویض دې شي ته مراجعه وکړي شي دا وایي پلویان ډېر شي د دې لارې د یو عاید لار ورته شي، نو دا کېدای شي غیر مستقیم ډول باندې همدغه مې فشاري په چارواکو باندې یا په سیمه ییزو چارواکو باندې چې دغه شي دا.
بل یو بل مثال هم په همدې ارتباط ډاکټر صاحب بزګر دا دی چې د روغتیا له وزیر رانیولې تر اکثرو روغتیا رئیسانو پورې چې ملایان مقرر کړي دي، څنګه به یې چې که د دوی د یوې مدرسې رئیس یا محتمم یو انجینیر شي یو ډاکټر شي نو دوی به څه فکر کوي؟ همدغه کم د ډاکټرانو په برخه کې هم شاید د دوی لپاره دا ډېر د منلو نه وي چې د ډاکټرانو ریاست دی یو ملا وو کې چې ممکن داسې ملا هم وي چې سم ملا هم نه وي، یو طالب وي عادي طالب وي څو کاله عادي لومړنۍ زده کړې کړي وي.
بلکل صاحبان صاحب همدا خبره ده، اوس قد ګیره لږ اوږده کې او پګړۍ په سر کې ځان په همدغه دا کې والی یي او هغه کوچیي هم دوی د مخکې نه دوی ذهنن دې ته علمي دا عصري علومو په ضد باندې فکر لري، نو دغه فکر درلودونکي په ډېرو غټو چوکیو باندې دي، نو هغې ته دا بې تفاوته ده چې ملت ته څومره ضرر رسیږي کغه احساسولی نشي کې احساسي هم داسې معقول دغه لاره ورته نشي پیدا کولی، نو همدغه دغه دی چې تر څو یو دغه مسلکي کس په یو ټولنه حاکم نه وي یا مسلکي کس په یو ارګان کې نه وي نو دغه ستونزې ادامه پیدا کوي او در کېږي. په پخوا په پکتیا او پکتیکا کوم ولایت کې زموږ خپلوان کار کوو ډاکټر وو به وی وزس وزر د ساتامي رئیس ما وې دوی راغلل، نو ما د ساتامي کوم والی چې و هغه خپل ورور و د ساتامي رئیس ک او په شفانه کې والی و کوټه و چې زم مر سره خدي سره ما سره هغه وسه د در بل ولایت، نو وې ډیر مشکلات مې درلودل اول ورځ کې دوه درې ورځې سره ته وې دا ساتامي رئیس و ورته ډاکټر سره به کسب خو کې ده کنه بزو یو ډار شو ما چې فکر کوم چې دا ما د کوي ما تجربه کوي ما ورته ویل ما څه کسب مصیب نشته دی ورته ویل وزو دغه نیمه طالب نیمه مدرسې مې نه درلوست خو ورور مې دی مقرر کړم ګیره مې دسته کړې و بیا مې وایي ټایپ راویست او قرار به مونږ شپې سندرې اورېدلې و ډېره دفاع یې مرانه کوله نو ځینې دغه شانتیم دي چې فقط راغلي دي څو خپل خپلوانې راوسي دي او پوست یې ورته جوړ کړی دی خو دا چې اداري برخه کې تخصص ولري یا وکړلی شي یو ارګان اداره کړلی شي او خپله د سی پرسونل سره برخورد ډاکتران او ټول سی پرسونل په ټولو ټولنو کې دوی یو محترم قشر دی خلکو ورته درناوی لري نو منل شوي خلک دي په ټولنه کې حتی په غربي ټولنه کې ډاکټر ته ډاکټر وایي نور دغه ته مستر و دا شګنې وایي خو دوی ته ډاکټر ته پروفیسر و دی نور ته په ښه نوم باندې دی د دوی د درناوي په دغه باندې دوی ته ما خپل ټایټل دی دغه شي کوي ډاکټر ورته وایي نو دوی غواړي چې په غیر مستقیم ول دغه په ټولنه کې منډول شوی قشر دغه کې منځوي کې ټولنه کې حیثیت چې لري هغه د منځوي سي او دغه طریقې نه غیر خشن برخورد ورسره کوي چې خپل کار پرېږدي یا ټولنه پرېږدي
بل ډیر زیاته مننه کورودن ډاکټر صاحب ارمل یو ډاکټر چې نه غوښتل نو می واخیستل شي مونږ ته ویل زه د دې خبرې کټ مټ راخلم وای نه یوازې په مرکز بلکې په ولایتونو کې ډاکټران یا قابلګان له محرم پرته روختون یا کلینیک ته د تګ اجازه نه لري صحی پرسونل له همدې عمله ګواخل کیږي زموږ روختون کې د نارینه او ښځینه واردونه جلا شوی په داسې حال کې اکثره برخو کې موږ ښځینه سپیشلیستان یا متخصصان نه لرو تاسو چې چیرته کار کوي حال تمام د وضعیت دی یعنی واردونه سره جلا شوي دي محترم ارمل تاسو له سټوډیو سره وصل یاست مهرباني
ما په دا کوم فیلی حالت کې څنګه هم دا کابل کې موږ اوسېږو په شپخانه کې زیاتې واردونه جدا شوي دي د ښځینه او نارینه دا حقیقت لري او په لاس کې خو ته باندې نسبت پایتخت مون کولات د ستونزې زفت زیات لرو او په لاس ولاتو کې ښځینه بخش ډیر زیات ضرورت کې خو څنګه واکسیناتوران ته په ساحاتو کې ګرځي سره او یا کلینیکو ته ځي لږ سره ستونزې شته دي د محرم په خاطر ولی چې ولاتو کې خو به لدینې ک طالبان ضرورت وکړي لږ زره د خلکو ضرورت هم شته د خدینه ویله محرمه نشي تر لای سره کېته چې هله لرو دغه مشکلات د مونږه حل سي او څنګه چې ډاکټر محترم ډاکټر طيبان وویل چې مونږ په ولاتو کې متخصصین نه لرو او کلرو هم ډیر کم لرو په ځینې ولاتو کې طبيخي نشته نو قابلیتونه نشي کولای چې ټول پروسیجرونه انجام ورکړي نو دغه مشکلات د مونږه باید دغه زمینی مساعد سي چې مونږه اوسو کولای چې پرمختګ وکړو تر څو کومه او غواړو چې باید ډاکټران ښځینه او نارینه جدا اوسېږي نو ښځې باید خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي پرمختګ وکړي په هغه صورت کې کېدای شي امکان ولري چې مونږ دغه څنګه چې طالبان وایي مونږ هم دغه څه مخته لاړ شو په دغه شرایط کې چې دوی وایي چې باید واردونه جدا وي ښځینه جدا وي نارینه جدا وي په دغه شرایط کې امکانات ډېر کم ده ولې چې مونږ زیاتر ښځینه متخصصین نه لرو او تنه قابلګان او نرسان نه سي کولای ټول پروسیجرونه مخته وسی نو په دغه اړه باندې یو مشکلات د زیات شتري
بله نو بیا په داسې صورت کې ښځینه ناروغانی څه کوي یعنی اجازه نه لري چې نارینه ډاکټر ته ورشي قابلګان یې ماینه کوي او غوي ګوري
په لاس کې مونږه تلفات مریضان زفت زیات لرو کړي مور ده او کړي ماشوم ده تلفات زفت زیات ده د همدغه په خاطر چې مونږه ښځینه ډاکټران کمبود لرو متخصصین کمبود لرو همدغه لامل کېږي چې مونږه مور او ماشوم زیاتره له لاسه ورکوو ولایتي شفاخانو کې زه خپله په بغلان ولایت کې چې اوسېدم هلته په شفاخانو کې مونږ همدغه ستونزې درلودلې مونږ دوه متخصصین درلودلې چې هغوی هم ډېر کم وو چې امغه مرکزی شفاخانه کې اوسېدل په نورو شفاخانو کې مونږ متخصصین نه درلودل له هغه ځای نه له کلي او له قریاجات نه ستاسو مریضان راځي ځان مرکزی ځای ته رسېږي خو طبعاً مریض یا ماشوم یا تلف کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې تلفات مونږ زفت زیات لرو څو وخت مریضان په دومره ستونزو کې.
لومړی مولانا صاحب دې توخي صاحب پوښتنې ته تاسو ځواب وایست.
و دا خو طبیعي خبره ده، د انسان حیات چې دی هغه ډیر مهم دی. اوس روژه چې دا فرض دی، او فرضو کې به په پنځه بناو کې دي، هغې کې دا راغلي کې یو سړی وایي که زه روژه ونیسم مړ کېږم، خوړل ورته روا دي. که یو سړی وایي چې زه روژه ونیسم مرض مې تشدیدیږي، سختیږي، خوړل ورته روا دي. که یو سړی وایي زه روژه ونیسم مرض مې اوږدیږي، لکه دو میاشتو کښه کېږم نو بیا به شپږ میاشتو کښه کېږم، هغه ته هم خوړل روا دي. انسان حیات ته او د انسان ژوند ته او اسلام ډېر لوی اهمیت ورکړی دی. نو سړی ډاکټر ته تلل چې دی چې ښځه نه وي او یا هغسې قابله نه وي، یا هغسې متخصصه نه وي چې په هغه باندې پوه شي، د هغه مشکل په حال باندې پوه شي، سړی ډاکټر ته تلل روا دي او جایز دی او صحیح دي. خو اصل خدا دی چې باید ښځې ډاکټرانې مونږ ډېرې ولرو او ډېر هغوی. کله زه حیران شوم په دې ویشتم قرن کې مونږ داسې خبرې کوو چې دا خبرې دنیا کې سل کاله مخکې حل شوي، لکه دا سوالات حل شوي دي، په اسلامي ملکونو کې هم حل شوي، په غیر اسلامي ملکونو کې هم حل شوي دي. سوال نه دی، مونږ داسې بالکل ابتدایي سوالاتو سره مخامخ کیږو. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي.
مولانا صاحب یو بل پوښتنه، ځینې وایي چې کله طالبانو سره مخامخ شوي دي او ورته ویلي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي، ډاکټرانو ته ضرورت لرو، بل شی خو نه مني، صرف دا د ډاکټرانو مسله یو څه د دوی ذهن مني، نورې خبرې د دوی ذهن نه مني، فکر کوي چې نور شیان مهم نه دي. نو دوی بیا وایي چې مرګ ژوند د خدای په لاس کې دی، نو که څوک مري خو اسی مري، او که پایږي هم پاتې کیږي، که د خدای رضا و نو پاتې کیږي، هر وخت چې قسمت و هماغه وخت به مري. دا ډول خبرې څومره په اسلام کې ځای لري؟
دا په اسلام کې یو فیصد ځم نه لري، یو فیصد د نیم فیصد ځم نه لري. دا مخکې مې چې د روژې خبره وکړه، بیا ویل چې زه خو کمړ شو که جندی شي روژه به نیسي، همدغه شان مانځه باره کې دي چې په ولاړه مونځ دی که په ولاړه نشي کوی مشکل لري، بیا په ناسته باندې به یې کوي که په ناسته نشي کوی ډډه به ستونستغه به سملي، بیا به چې دی مونځ کوي اودس خو هغه د اوبو باندې اودس زمونږ تاسو ټول پوهېږو، بیا که اوبو باندې اودس نشي کوی نو ورته شریعت ویلي چې تیمم او که خیر دی که اوبه ورته خینه یا یخني یا ستا بیماري داسې چې اوبه ورسره تازه دي، نو ته بیا تیمم وکړه. نو که دا د انسان حیات داسې یو فضول شوی وی او داسې یو بې قدر او بې اهمیته شوی وی، نو بیا شریعت په دې مانځه غوندې او د روژې غوندې مهمو عباداتو کې څنګه دومره تخفیفات ورکول. او بل د دې باره کې خو ډېر حدیث دي چې یو سړي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې دا مونږ چې دا هغه کوو، دا دم اچو یا بل شی کوو، حتی دا علاج خبره هم کړې اول به یو وایم بیا بل. نو هغه ورته ویلي چې دا خو د الله د تقدیر خلاف، بس چې الله سم قدر کړي هغه به کی سلت دمونه اچو. رسول الله ورته ویل هي من قدر الله، دا هم د الله په مقدراتو کې دي، دا تقدیر نه تیښته نه ده، دا کوي. بیا د هغه مسله راغله د علاج، چې رسول الله د علاج باره کې ته مونږ ته څه وی؟ نو هغه ورته ویلې چې الله یو بیماری ځمکې ته نه کته کوي، مګر د هغې علاج ورسره کته کوي. نو فیضا تابقت دوا او دا برئ باذن الله، چې کله دوا د مرض سره سمون وخوري، یعنی صحیح دوا ورکول شي، صحیح هغه وشي، تشخیص وشي او دوا وخوري، الله پاک چې دی مریض ښه کوي. نو خپله نبی علیه السلام ډېر شیان هغه وخت سره مناسب، نو علاج دپاره، د تداوی دپاره، د ډېر شیانو دپاره ښودلي، په شاتو خوړلو باندې تاکید کړی، سیا دانه خوړلو باندې تاکید کړی. نو که انسان داسې فضول شوی دی چې زه خو که مړ شوی به یو بل ژوندی دی به، نو بیا خو دا شیان به پیغمبر علیه السلام اجازه به نه ورکولی، دا جاهلانه تصور.
بله، ډیر مننه مولانا صاحب. کور ودان ډاکټر صاحب حقمل بلاویدون کې پښتنه تاسو ته متوجه و چې په تاسو باندې مصرف شوی دی او تاسو بهر غولي ناشتی است. زه خو وایم چې هغه حقوقی چشته کوشش دی وکړي چې هغه لاړ نه شي، خو بیا هم تاسو ځواب څه دی؟
د دې ورور هم نیوکه یا نیوکه یې په ځای ده. نیوکه یې په ځای په دې ده چې په برتانیا کې څو کاله مخکې زه په یو تحقیق کې داخل وم، تقریبا یو ډاکټر چې دلته تربیه کیږي 2 لک پاونډ چې تقریبا 2.5 لک – 3 لک ډالر په مصرفیږي. تنه هغه د طبابت مرحله چې په وو کاله طب وایي، اته کاله طب وایي. او د افغانستان دپاره غریب هیواد چې موږ هلته طب وایو او بیا د کار دپاره نور ځای ته لاړ شو ضرورت هم دی، موږ دپاره هلته ډېر زیات دي. دا به هم د منطق څخه ډېره لري. د دې ورور خبره بیخي په ځای ده، ولې متاسفانه په هیواد کې شرایط ډېر خراب شوي دي. شرایط خراب په دې دي چې دغه اوسنۍ نجونې چې په شراګان په 4م سم کې دي، 5م سم کې دي، تاسو به اورېدلي چې څه وخت مخکې یو تعداد نجونې دلته د برطانیې یو برخه ته سکاټلند ته راغلل. تعداد نه پیګم شل درس نجونې دلته راغلی تحصیل دپاره. د دې ورورو یا د دې ورور په شان باندې نور خلک چې دغه نیوکې په هغه چا لري چې هیواد یې مخکې پریښی ده، په ځای ده. ولې کاشکې همدغه دوستان چې اوس په قدرت کې دي دوی هم دې موضوع ته متوجه شي چې ولې خلک هیواد پرېږدي. بزګر صاحب ورته اشاره وکړله، اصلا د یو ادارې مشر، فکر وکړه د روغتون رئیس یا د ولایتي په سطحه باندې د روغتیایي سیستم رئیس، د ده وظیفه دا ده چې هغه روغتیایي سیستم څنګه تقویه کړي، څنګه یې رهبري کړي، څنګه ښه رهنمایي ورته وکړي، خلاوې چې په سیستم کې پیدا کیږي هغه څنګه پیدا کړي. او د هغو د حل دپاره اکثرا تخنیکي خبرې لري، یعنی د ولایت د ولسوالۍ او د حتی ملي روغتونونه په سر باندې تخنیکي خلکو ته ضرورت دي. تاسو ګورئ چې په هیواد کې اوس اکثرا 50% د ولایتي ولایتي رئیسان، د ولایت په سطحه باندې د روغتیا سیستم رئیسان دا غیر مسلکي دي. څومره چې دو موجوده حاکم نظام غیر مسلکي خلک د مسلکي بستونو کې مقرره یي، هغومره هم سیستمونه ضعیفه کیږي. هغه خلک چې په هیواد کې مسلکي زده کړې لري هغوی مجبوره کیږي. نو د ما هیله د موجوده چارواکو ته دا ده چې دوی د افغانستان شرایطو ته ډېر زیات متوجه شي. دغه 3 کلنه دوره اقلا دوی یو مرور کړي چې په 3 کلو کې دوی څومره ستونزې افغانانو ته ایجاد کړي دي. دغه ډاکټر صاحب مسلکي کسان، که ډاکټر یې، که انجینر یې، که په زراعت یې لوستی یي، که نورو برخو کې ته تخصص کړی، درسونه لوستی، دا چې له هېواده وځي دا 13-14 کلونو کې زیاترینه سرمایه فکر کومه ډېره زیاته سرمایه په زده کړه باندې مصرف شوله. ولې دا خلک چې راغلل په 13-14 کلونو کې اکثر هغه خلکو چې ښه زده کړې درلودلې متاسفانه هغه راوتلي دي او مجبوره شوي دي نور هم راوځي. نو که چیرته داسې پلان ورته جوړ نه شي چې موجوده خلک څنګه موږ تاسې هغه مسلکي کسان چې په داخل کې دي وساتو، متاسفانه د دې ورور ګیلې به نور هم زیاتې شي او ګیلې به نتیجه نه ورکوي. ځکه د ګیلې دپاره داسې بل موږ د نیوکو دپاره بل داسې میکانیزم نه لرو چې څنګه د دې ورور د نیوکو نه موږ مثبته ګټه واخلو. هیله ده چې دغه نیوکې موجوده چارواکي واوري، دوی هم متوجه شي. 50% به موږ چراوتلي یو، موږ ملامت یو، ولې 50% هغه دوستان چې د اوس پاتې دي هغوی راوځي د موجوده چارواکو په غاړه دي چې دوی شرایط ډېر سخت کړي دي. په دې سختو شرایطو کې ډېره ستونزمنه ده چې یو نفر خپل لور و خور د تحصیل نه محرومه کړي، د دې دپاره چې د ملا صاحب سره هلته یو ځای کینی کار وکړي. او دردونه ډېر زیاتې، فکر کومه چې که دوی توجه ورته نه کړي واقع کېدای شي د موجوده نظام د چپه کېدو یو علت دغه وي چې خلکو ته د کار زمینه نه مساعده کېږي. او بالاخره څومره چې نظام زر سقوط کوي هغه دا ده چې سیستمونه له منځه ځي، او د سیستمونو له منځه وړل د نظامونو بقا همیشه د ستونزو سره مخامخ کوي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. بزګر صاحب څو ثانیې لرو، یو 40 ثانیې که تاسو لنډ ځواب ورته ویلی شئ په 40 ثانیو کې مهرباني.
وای څوک پر آزاد ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یاد غم ځینه، نو یوازې مصرف ما پسند کوم هغه څه چې ما افغانستان ته کولی شو طبابت برخه کې کړي.
بله،
نو زه د ډېر مجبوریت راغلم، یوازې ما مجبوریت.
ډیره مننه، ډیره مننه کور ودان. ډاکټر صاحب فرید بزګر، ډاکټر ګلرخ ارمل، همدارس د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور، او ډاکټر نوروز حقمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از اعدام علنی یک فرد که روز چهارشنبه گذشته در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا صورت گرفت ابراز نگرانی عمیق کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی جرمی لاورنس سخنگوی این دفتر در